السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل اتلسمه نیټه دا زه فرخنده اسد مو بده خبرې سات ته هرکلی کوم په جلال آباد کې په بمی حملو کې ګڼ کسان وژل شوې دي د افغانستان د پوز د مشر پاکستان ته د سفر د قبایلي سیمو د بیکورکل شو خلکو مسلې او د دوی بیرته تګ د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د راتګ وړاندې د اقتصادي لارې په بدلولو احتجاج او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزادانه خبرونه وو.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان په جلال آباد کې نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسان وژلي او زخمیان کړي دي. د افغانستان د پوځ مشر وايي په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او د افغانستان همکاري اړینه ده او ایران پر سعودي عرب تورونه پورې کړي دي چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل: د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 مړي او تر 100 زیات ټپیان وروړل شوي دي.
موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر 100 زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فعلاً موږ په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په دواوي باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
شاهد الله شاهی چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولی د پیښې پړی په غاړه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د یاد برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. هغه ویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو لوی دښمن دی چې دوی یې اوس په ګډه د له منځه وړلو هڅې کوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې چاودنې یو تن وژلي او 2 تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته وویل نن سهار د بیسود ولسوالۍ اړوند د تعمیراتو په سیمه کې په یو ګاډي پورې نښلول شوي ماین په چاودنه کې یو تن ملکي وګړي وژل شوي دي او 2 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې د محکمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي لسیمه د ترګره د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسینګ آوټ پریډ دستوري مشر ملمو نوموړي پریډ ته په خپل وینا کې ویلي دي چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دی موازنه د 13 کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه لخوا پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د افغانستان د پوز مشر پرون په پنده کې د پاکستان د پوزي هډ کوارټر دوره وکړو. د هیواد له پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بیکوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 2200 تر اګر بریدونو کې 1200 ډیر وشت پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل دي. په ریپورت کې راغلي دي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خواوشا 25 لکه خلک بیکوره شوی دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتني سیمو نه اړوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کارۍ په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدري زیز په لی خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. دغه قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبريال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6 به د چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي. په دې موقع به له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 46 ارب ډالرو سرمایه‌کاري پروژې لاسلیک کوي. د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان د سختو نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړی دی چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو مالی ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل پر 13 نیټه په خطاب کې روحانی په یمن کې د شیا حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو نیوکې وکړې. تل دې مخ کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي ویل چې دغه هوایي بریدونه د ټول وژنې برابر دي او یو غټ جرم دی. روحانی د سعودي شاهي کورنۍ ته په اشاره کولو سره ویل چې په سیمه کې یې نفرت تخم وکرلو او ډیر زر یا وروسته به نتیجې وویني. سعودي عرب پر تهران تور لګولی چې حوثي یاغیانو ته وسله ورکوي، خو ایران له دغو تورونو انکار کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو غوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز په ځای وساتلو. روانو نسبینه ماړه هغه وخت اعتراض څرګند کړ کله چې روس ایران ته د هوایي جهاز ضد دفاعي میزایلي نظام پر رصد لګیدلې بندیز ته پورته کولو اعلان وکړ. ماسکو وایي د ایران د اټمي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته په کتلو سره دغه بندیز ته نور ضرورت نشته چې په 2010 کال کې عملي شوی. اوباما ویل چې هغه ته حیرت دی چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتلو سره ماسکو دغه بندیز دومره وخت لپاره څنګه جاری وساتلو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کیمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وختي.
د زخمیانو شمیر تر سلو زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلال موسره په روغتون کې 30 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوی باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
آیا د افغانستان د پوز مشر اسلام آباد ته سفر به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څخه سر پرې باسي او که نه؟
پاکستان وروسته ډېر څلوېښت کالو کښې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو د هغې تشویش بجا دی او جاهر دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې ویلي باید د قبایلي سیمو بې کوره کړل شي، به خلک زر تر زره استانه کړل شي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچي په خیمو کې دي، در بدره دي. مظلومه قوم ده، دې سره ریاست ظلم ورسره کړی دی او په کار داده چې هغه خپلو کورو ته په عزت او احترام واپس شي.
او اونیس پروګرام سرو کې د پښتني سیاستوالې شګفته ملک سره خبرې کوو. د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې خوشا 33 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر ژوبل شوي دي. بلخوا د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد د وژل شوو شمیره 2 ښودلې ده. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډیر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. بلخوا شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي، مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای په یو ټلیفون کې د دغه پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 33 تنه مړي او تر سلو زیات ټپیان وروړل شوي دي.
د ننني حادثاتو نه موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر سلو زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلال موسره په روغتون کې 33 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوی باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
بلخوا په لسګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په قطار کې ولاړو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل ما یو کې واورېدل چې 14 شوي د 21 کسان مړه دي او 50 زخمیان دي او د وینې ریاست ضرورت ده نو ډېر پته دی سر میار سو تاخ کې وګورل چپلکه می خو کړې او منډه باندې راغلو
زبی والا مجید چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي رسنیو ته په ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې یاد برید د دوی لخوا نه دی ترسره شوی او په سختو ټکو کې یې غندلی دی. خو د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده. یاد دی وی چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت سلور لارې ته سیرمه د ډولکی والا بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپین شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له سیمې د دراګرۍ د ختمولو لپاره په کار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. دا څرګندونې د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د خالی په ورځ د پاکستان په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د وینا په وخت کړې دي. جنرال کریمی د پاکستاني او چارواکو په بلنه په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د عسکرو د پاسینګ اوت پریډ دستوري ته د مشر میلمه په توګه ورغلی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مزاخل راکوي.
د افغانستان ملی اردو مشر جنرل شیر محمد کریمی نن د اپټاباد پوځي روزنځې یا ملټری اکیډمۍ کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه. په دې موقع خپل خطاب کې جنرل شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث را بللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرل راحیل شریف مننه وکړه. د ده وینا وه یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پیشورانه تربیت سینګار وي. نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوی. کده دې موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرونو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي. او د دې مشترک دښمن سره جنگي دو او دوی ته ماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت اولس د مرستو ضرورت ته اور سرور سر کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي. نو په کار د چې د امن او قلاری د پاره د پولی پوری هم کوششونه وشي. ځکه چې په گاوند کې امن نوي نو خپل کور کې امن نشي راتله.
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ام ای کا کول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي. د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه د سیمایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
ما په نظر باندې یو دوی بدون د تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتی ادارو د مشرانو ترمنځ په تعلقاتو کې یو دوی مثبت بدلون دی. دا څه وخت کاری چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي خو د ټولو نه مهم تعلقات
دا چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو. د رسیدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستانی پوست سر دفتر پینډه ته ورغی او هلته د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمه ای صورتحال او پولو په تنظیم خبرې وکړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو
او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان د پوز په مهم روزنی مرکز کاکول کې جوړ شوی دستوري کې د مشر ملمه په توګه ګډون وکړ. د دغه هیواد د پوز په خوانی لوړپوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ته د مرکې په وخت وویل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوز داسې یو لوی مشر کاکول ته ځي او په دغه دستوره کې د مشر ملمه په توګه ګډون کوي. بریګیډیر سعد زیاتوي
افغانستان به دا لومړی د فوج سره لښکرې چې هغه دلته راځي او مشر ملمه په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د
تعلقاتو نزدیکت وجہ نړیوال فشار دی کنا پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي.
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په دې خبره باندې فشار اچي، دا چې په راه راست خو نه چي خو زما په خیال باندې خبره څه کې به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر د غره سرمایه‌کاری ده نو زما په خیال باندې د دې د هم یو وجه کې دي شي بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم د نوې افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاره چې کوم دغه او پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی فی الحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کم دی نو زما په خیال باندې ډیر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ اوټ پریډ تور تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کما وا
ور دغه تشويش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه هم درتشته دي هغه ځکه چې دغه تشويش چې کوم دی نو هغه بیزای نه دی. پاکستان وروسته د سلوي خپل کال کې بازي پالیسی اختیار کړې چې هغه افغانستان کې دغه ته نقصان رسیدلې دي نو دغه تشويش بجا دی او جائز دی. اگر افغانستان ته هم داسې د غشتا دی یو کیفیت شته دی ځینی کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په خامه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر وو نو اوس دا پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي د هغې پښتنهي وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پورس د پاکستان سفر کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره د په لاسلیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازیګر منظور شوی پریکړه لیک کې دا ویل شوی چې د چین اقتصادي راهداري لار د پنجاب ته نه اړول کیږي بلکې د پخوانی پلان مطابق دی د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې گوادر ته ورسول شي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پښتونخوا کې د ترګری او تونروی لوجی راولړی شوی اقتصادي ستونزې دی په پام کې وساتلی شي. دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړو او وی ویل
چاینیز پریزیڈنٹ چرازی چابو سر کم اگریمنٹس کی چپائے کی زمونگ صوبہ اور فاتا خاص کر چابو یا ترجیح ورکریشی دا ہوئی چکم پسماندگی دا راکل تک چکم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کم مسئلی دی دا غیر لرکول لپارا چدے چدے علاقوں تک ترجیح ورکریشی.
او دا عوامی نیشنل گون سردار حسین بابک پدی لڑکی د اسمبلی غونډی ته پخپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
موږ دا خبره کوو چې چاینا د خپل سیګان څخه دی ماشي تک ترکای د پاره یو دور لوي په سفر کې زمونږ مرکزی حکومت دې د فرار دی نه کار وایي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا کاشدار دوازه روټ چې کوم دی چې کوم زړه لکشه ده چې په هغې باندې روان شي زموږ په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د محرومۍ دا احساس څه دی موږ په دې نه پوهېږو چې مرکزي حکومت بالکل د هغې سترګې پټې کړي موږ په دې راغلی دي نه کوو پنجابۍ دی کامپرس دی په کار دا چې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې هغه د پنجابي کامپرستۍ نه راوځي
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاپرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړې ده. په یوه مسله ټوله اسمبلی یوه خوله ده چې زمونږ سره د تعصب رویه خپل کړې شوې ده که د وزیر اعظم خوښه وي او که نه خو که په هغه باندې دا ذمواري واچولی شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګری او تونروی ځپلي خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي او لکشغره گوادر ته تلون کلار دی هم د پښتونخوا د جنوبی ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیر شوی مغربي لار دی په خپل ځای قائم وساتل شي او د دې روخ دی پنجاب موټروي ته د اړولونه ډډه وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک ته چینایي ولسمشر تر راتګ یو ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دغه تحریک له مشر سید عالم محسود سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړي. نوموړي په سر کې ویلي چې د احتجاج مقصد د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
نمنګ دا غوړو چې د دوشنبه نن مخکې په اسلام آباد په رسمحان کې د بین مزه ته ورسېدلی وي. بیا د اسلام آباد پرېس کانفرنس ورته ورسي بیا خطونه ور ورسي او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلیم دي ورته لیکلیم دي او کولاوی ورته وایو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستاره د لارې بدلون نه منم نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلې
او ډاکټر سید عالم مسعود سیوم دغه پښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټي پارټي دي او دغه په ولسی کچه د احتجاج لاله ځخه د سیو ډیر فعال رول نه لوبوي نو خو په پارلمان کې قرارداد د دې منزور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې نو ولی دوی دغه سی ښکارا راوځي نه کنه دوی به موثره وي په بل لار
زمون سره کم از کم ان پیو کمی وطن پارٹی په دې حواله سره مرسته کړې ده. نشه اسمبلی دا پرونی کړه دا ډیر سره کیږي ډیر په ټیک ټایم باندې چې موږ په دا پیش کړی او ټول اسمبلی موږ څه کړی
نو خاصي کواکیت بینه سو ډاکټر صاحب دا تاسو څخه مې احتجاج دي کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې موږ سوسی لکه څنګه تاسو غواړي غلارم په غلار کې حقیقت دا دی دا تاسو دغه احتجاج ادا قرار دادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي
موږ په حساب سره دا به ډېر څه د احتجاج وایي یو خدای سي وایي چې کثیر څه لار بدل نه وي نو کړه لګي احتجاج هم کار کړو خو اوس خو دې لار بدل کړې ده نیشنل هایوی اتھارټي اختیارات ورکړې دي
پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چلار بدل سوی نه ده نو چې حکومت دا وایي لار بدل شوی نه ده تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې
ده دا وځي د پنجاب حکومت پر تاسو په پټه د دې څه څه څنګه چې موږ ورزې ورزې د پښتنو سره نه څه باندې نه کړی دي لار بدل شوی نه ده لږ چې ملګر څه ده چې دې اوس څلور لارې حساب کړلې او څلور لارې کې دې وایي چې موږ بدل کړو یو نه ده خو کار به ته یو کوو یعنی په دې انداز کې دې دا خبره کوي خبره دا نه ده چرته یعنی اشتہار ورکڑے میں نقشہ رکھنے گا ڈپلومی کمیشن کی پاکستان پر اتم اپریل میں نقشہ رکھنے گا آ نقشہ دے موٹر وے لارا اندا نمونہ دن لکھ کے اشتہار میں سن ہائی وے اتھارٹی ورکڑے ہو آدھے موٹر وے لارا ہوگے خرنے تاریخ شلم اپریل میں
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای
تاسو مشال ریډیو ته وګی تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه تر سره شو په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی حالاتو په اړه خبري وشوه د جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان په عارضی توګه د بیکور کړل شو خلکو د ستنېدلو په عمل سخت نیوکې وکړو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د کډوالو د نور کډوالو نه دی ډډه وکړي او زر تزر دی دوی خپل کلو ته واستول شي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی حالاتو په اړه خبرې اترې وشوې او د دغه جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عریضه توګه د بیکوره شوی خلکو د ستنېدو په عمل سخت نیوکې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالو څخه دی ډډه وکړي او زر تر زر دی دوی خپل کورونو ته واپس ولېګدوي
دا دومره ګرمي را روانه ده دوی بچی په خیمو کې دي در بدر دي هم ظلم قوم ده دې سره ریاست ظلم سره کړای دي او په کار داده چې هغه خپل کورو ته په عزت او احترام واپس شي او چې دا کوم شېډول به کوم انداز باندې ورکوي روزانہ یا سور و پس ات خاندان نہ خاندان نہ لنکے قبیلہ لنکے قبیلہ دا نا کافی خبر ہے لست کا خلق راغلا دا بده خبر کال نہ کیری کی
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په روانو دوه اونو کې به د قبایلو یو لوی جرګه راوبلی او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي او په دغه لوی جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتی حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي
ان شاء الله په دې باره کې مونږ نور هم مشران ځان سره شریکو پښتنو مشران او وسره به هم دې میټینګ کې کیږي ټول قبایلو میټینګ به سره کیږي او هغه د فارابه ان شاء الله العزیز مونږ یو مشترکه موقف جوړو
د مولانا پذیر رحمان په مشرۍ په دې قبایلی جرګه کې د شمالي وزیرستان مشرانو د مولانا پذیر رحمان سره د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په سوس عمل خبرې اترې وکړې او مولانا پذیر رحمان د قبایلی مشرانو ترڅنګ په خبري کانفرنس کې له ریاستي ادارو غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د اولس د کډوالو څخه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ماسپخین ادرینی مې بجې کېدونکو دي لند خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو.
دا جلال آباد خط په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس په خبره 3 تنه مړه شوي دي او تر 300 زیات ټپیان دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان بولي د پېښې پرې په غاړه اخیستي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې چاودنې او تن وژلې او 2 تنه ټپیان کړي دي. د دې پېښې پرچانه د منلې افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د پېښې غندنه کړې ده. د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. نوموړي نن د پاکستان په کاکول فوزي اکاډمۍ کې د پاسنګ او پریډ دستوري ته په خپله وینا کې ویل چې ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دوی له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه کلني رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشري حقونو په خلاف ورزو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلي غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاش گوادر لاد دی لپختنی سیمو ناڑوی. خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد لاره ل وفاقي حکومت دا هم وخت نو شو چې د چین او پاکستان ترمنځ سرمایه‌کاری په لاس لیکونکو پروژو کې د یادې صوبو او قبایلی سیمو ته خاص حمله نه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان د سخت نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړی چې په شام، لبنان او عراق کې د وسوالو مالی ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل 13 نیټه په خطاب کې روحانی په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو وکیو کړی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د عرب له پاشا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز پر ځای وساتلو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام اثر وتا. د نن په پروګرام کې د پښتني سیاستوالې شګفته ملک سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانه زموږ همکار ملیحا امیرزاده ده.
په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره شګفته ملک میلمنه ده. شګفته له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جوائنټ سیکرټري ده. هغه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړې هم پاتې شوې ده. په هغه وخت کې شګفته د لوبو، سیلګرۍ، ټکنالوژۍ، د خیر ښېګڼې او د ځوانانو د چارو د صوبایي سټینډینګ کمیټې غړې وه چې په دغو شعبو کې هلې ځلې کړې دي. د 2015 کال په انتخاباتو کې هغه د ډسټرکټ یا په ضلعي سطح او په 2008 کال کې په سیاست کې په صوبایي سطح مخې ته راغله. شګفته په راتلونکي مې میاشت کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو لپاره د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان پیپلز ګوند د درې ګوندیزې اتحادیې د رابطه کمیټې غړې هم ده. په دې پروګرام کې به د هغوی د ژوند او کار په هکله خبرې اترې کوو. نو شګفته بيبي تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. شګفته بيبي تاسو د سیاست سره تړاو دی، نو که دا راته ووایئ چې بنیادي تعلق مو د کوم ځای سره دی او چیرته تاسو پاتې کیږئ؟
پیدائش تاسو
زده کړی چې دی ماسترز پولیټیکل ساينس کې تاسو کړی چې تاسو مخکې راته ویلی نو سیاست طرف ته مخه بیا څنګه وکړه دا څه چانس او کنه دا څه څه بیک گراوند شته د دې شاته چې تاسو سیاست کې قدم کې خولو
دا څه دي چې تاسو په تاسو کې سیاست دې زموږ په مشر کې په خاص توګه زموږ په پښتونخوا کې د زنانو د پاره لکه زیات مشکلات دي سمزې خو کله چې ما سبق ویلو بیا ما په دې ساينس کې ماستر کو نو دا سیاسي کو سره تړون خو یو قسمه یو نظریاتي سوچ او فکر دی چې د بشخان په وایو فلسفه د عدم تشدد بیا د هغوی یو تحریک د خدای سبق میں سیاسی جماعت ہر قسم خلکو د پاره چې دا کوئی مسئلے ته مخمړه دی او هغه د پاره سیاسي بند کې شمولیت چې دا ډېر ضروري دی په 2004 کې چې کله ما سبق وکړ نو په پاتې ما پاتې کې کله ځلې شو او دا سره سره د پاتې د دلې هغه وخت کې د ټایپ سره د ټلیشن نو دا د ما یو سٹارټ وي سیاسي کو په سیاست کې چې کله بیا چې په خبره کې دا چې موږ په پاتې کې سیکولر جماعت او دا چې خزو بیلوینګ نشته دی نو موږ په پارټي کې نایب صدر چې ټول د نړیوالو نمائندګۍ کوي په پېښور کې هغه وخت د نایب صدر بیا ورسره ورسره زموږ د پارټي هلې ځلې شروع شوې هغه وخت 2005 کې لوکل ګورنمنټ الیکشن د پاره کې ما به خبره راسته او پارټي ما ته د ټیکټ را پوښتې تاسو د پېښور د لې په اړه تاسو الیکشن نو هغه وخت ګران دې زیاته د ټیکټ الیکشن کوم په اړه دې ځان کارو کمپین کولو خو خیر ما سر د پارټي مرسته ما خپل فاميلي سره سپور د اغه لیکن په کوم خبر کې به په شنا راستو او دا شان بیا د دې چې د مو کوم کونسل سره هغه ممبر او ټاکلې شم چې دا ما تر یو سٹارټ او یو ډېر یو پوزېټیو ما یو خاطي ما چې ما سره
راستو تاسو خبره کوله چې تاسو په 2015 کال کې څنګه په انتخاباتو کې برخه واخیستل څنګه تاسو د پزلې ستا سیاست کې مخې تراله بیا روسته بیا تاسو څنګه په صوبایي کچه باندې مخې تراله نو د تجربه کې تاسو فرق محسوس کو
جی خپل پرداشو سیاست مستقلو زه به چې ساتم چې کوم عمل دي کوم فی دې دي څه کوم سیاست کول غواړي نو پرداشو باندې چې کله په سیاستو کې او سٹارټ د دغه والی په تاسو د عوامو چې کوم مسلې وي هغه ته په دې چې څو دي د هغه باندې ته ترکی سره خبرې کې او د سیاست مقصد دا دی چې د عوامو په صحیح توګه خدمت وکړي او خدمت د حال کې چې کله تاسو معلومه وي چې تاسو په دې کې کومه چې څه په چل کې د نړۍ نو سم سي دي د ځوانانو سم سي دي او بیا هغه باندې هغه سره د چاغې حکومت کې دي خو ته د خپل دنیا د معلومات دي دا چې تاسو مخې ته راغلي او هغه نه ما دا دې فرصت چې کلمې د دې چې الیکشن کو بیا پر دې کې چې ما وخت یې کولو هغه کې زما د دې نه دغه خپل سره ورون پر دې چې هغه هم چې دا غري په کوم کې دا څه چې مو مسلې دا چې هغه د منتخب ناظم بیا یو بل کونسرټ نه شوې چې هغه به سیمه لا به ما خپلې سلیمه سره کې کومه اوسه باندې شیر کوم شي مخکې الیکشن غره د 2018 کې چې کوم ډېر الیکشن او دا چې ما دا فرصت چې بیا څه چې دوی څه وی ممبر او پاتې شوند پاتې زیات زکه د نورو ممبر په دې سره په دې چې کومه د کورن غلي بیا سیاست سره ساغلي کوي د مختلف رښتو دنیا د امریکا کې هغه کې د پته نه دي دومره هغوی د خلکو د عوامو سره هغه ډېرې نږدې اړیکې نه وي پاتې شوې. دا یو ډېر ښه یو پوزېټیو هغه لپاره چې کله ما سویس کړلې ته راغلو نو په ښه کې بیا تاسو کسه چې زموږ په بل کې خو کار په قانونان را دي چې هغه په قانون سازي کوي به کوي ملک دپاره د مختلف اثرو دپاره خو دې کې زموږ په مخکې چونکې هغه اویرنس نشته زموږ سیاست چې دی نو هغه مسلې چې کوم موږ په ډیسټریکټ کې بناکلي سیم هغه مسلې هغه هم راتلي خو بیا هم د زنانو چې کوم مسلې دي په هغه کې زموږ لیجیسلیشن خلو یا هغه سي مسلم کو چتول اغیر پر صبح سمجھے ہو دا سی جرگا مال ہو دا سی پر سامو کی پاگے کی بس مخبر کی دا صحیح اغیر آمان سو امرے دے خلق کی سرکاری انتظام دیا دا زمان گا اوچت چکو والا دا اس خلق دی جتا لبا یو مسلم کو صبح سمجھے کی جتا دا آغا با پڑیر خطر چورے دے شو اب اغیر آمان چی دے هم دا یو ډېر پوزېټیو خبره وه سره سره ځکه چې زه د صوبې اسمبلۍ ممبرې سره سره دې دغه وخت کښې د خپلې پارټۍ صوبایي میں صدر هم وټاکل شو نو په هغې کښې د هغه د صوبې زموږ خویندې هغه برقرارې خړو په ذهنو کښې وي پرې نه انفانسل پرې هغوی مسلې اوس مخې ته به راتلې د هغوی چې کوم د پارټۍ حوالې سره یا د
خبر
سے بنیادی کار کرے پاکستان زنانا ہوتے بنیادی کاری خیر ہے
جی دیر وقت تک اس کو چتا سدا سے بنیادی آگاہ کر دی دم پر مر کے ہو دیا تھا خاص سے تو پختہ تھا بس معلوم ہے کہ یہ کو جو میں دخل کو مکی بمرا اویرنس نو چې په دې موږ په شرایط دې پوری کې را تعلیم چې دا د لور د پاره د کور د پاره د ضروري شرایطي موږ د شروع د پاره د ضروري د عمل د پاره د دې چې بیا تاسو په کار کې زموږ د ریزم د ډیزاینر چې کومه د حاضرې مخاله را کوم چې د ملکي چې بیا تاسو زموږ د جینا کو سکول نو کار کې چې یو که څه هم د جینا کو سکول وو یا په کالج وو یا په کوشش یو سکول با چرتر ٹارگیٹ کو نمبر بدو دری سکول نا پاگا دیگی جوڑ سو جیسے جنہوں دا میسیج ور کولو چی پدی ہمیں کی تعلیم کو رول چی کی دراز ہوں گا زمیناری دا اور یو ریاست چی دے آگا دا اس پر سکیتی دے شاگا دا تعلیم برا را پر چی سر سر مو کوشش را کولو آگا خوین دے چی کہ آگا اس دا سر اس ما خوین وہ اوٹے کو لے کاروبار کو گواڑی یا دستکاری سینٹر یا کمپیوٹر سکل سے داخل سے اگلے دفعہ ہم وہ ٹیکنیکل پروگراموں شروع کرو
اس چے پراتلون کی مئی کے دا بلتیاتی انتخابات کی دون کی دی نو پا دے بارا کے تا صبح سویل گواڑے دا طریقہ کار کافی پیچی دا دے طریقہ کار بدا دے سوی دا دے انتخاباتو
سمرے چے مو مہنے سے رزوانے سے جمعہ پر جس وقتی اگر دے کوئی گورنمنٹ الیکشن ہوانے سے رزی اگر دیا تو دے الیکشن چے دا پا الیکشن مئی دے ان شاء اللہ کی گی خو پدی کی دیر جا کے خبر دا سی بیس مو خو پدی خبر ایس دو ساتھ رو پاس آمد دیکھر مو کو کہ ما بخبر سیاست دا بلیات لکشن میں شروع کرے دی چکل اکنا دا خط دا سیاست شروع کی دا عوام مسئلے ترسائی کی دا تا تدیر جا تسان شی خو بد قسمتی دا سی چی موجود حکومت چیزے ہوں پدی خیر وقت رو پاکی دے تو پا آگر کی دی چکم ایک پاس کھلے دی پاکی کی دیر جا تحافظات اور وہاں یواز دا زمون د پارٹی ان پیبل کی چھو سونه سیاسی گوند د لیسا اول ټول په دی باندې ډیر ځا ته خبره کوي چې موږ په دې کې څو ساتو چې دا الیکشن دی شي موږ په دې کې څو ساتو چې په دې کې دی عوام ته
مننه شګفته ملک چې تاسو را سره په دې پروگرام کې برخه واخیستله. تاسو د مشال ریډیو سروي پروگرام ته وګوي. امید کوم چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی وي. الله پامن.
او اوس هم راځو 19 پروگرام جمهوریت ته. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څو ورځې وړاندې په کابل کې پاریدلو خلکو یو ښځه وجله. دغه پیښه ته په کتو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند ته کتنه شوې او د هغوی د حقوقو موضوع سیړل شوې ده. د دې پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په افغانستان کې د ښځو ژوند څنګه دی؟ ایا دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه؟ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي؟ د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاه دوشمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړی ته اور واچاوه. دې پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې په کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي.
بلکه په ډیر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک دته واداره کړي دي یا خلک دته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت مند لاس پورې کې.
په کابل کې د سیمایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه هماغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پورې کله له خنډوزان سره مخامخ شوه، کله له یو شمېر پرمختګونه په تېره بیا په ښاري سیمو کې مخامخ شوه، د ښځو د تحصیل دپاره، د ښځو د زده کړې دپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تېرو کلونو کې دغې برخې ته ځانګړی پام ور واوښته چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلی شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسې وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تېری په ډېرو ماشومانو باندې خدای دې دی چې کم شي ورځ په ورځ زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ویله له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځوي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په یو منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړ چې اوله حمله یې د ښځو په تعلیم، د ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینه لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښې، ښځه یې نه ده پرېښې چې هغه خبره شي چې زه څنګه هم الله ماته څه ویلي دي، دونه به خبره پیښه ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه ایسای ورته ورخودل ده چې نارینه داسې حق لري، ایسای دا حق نه ده ورخودل کنه. وخت چې بیا د خپل حق او حقوق نه خبر شي هغه باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کی، هغه باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تعالی تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانی شي. نو دلته که حق او حقوق نه ده که پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیز او اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیز او اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و د دې زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل و. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزیات سړی وسو ویلی شي.
خو په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډېر کار دعوې هم شوي دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
دغه ولې تر افغانستان کابینه پورې، تر افغانستان پارلمان پورې، د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري، د ښځو ورده په دولت کې، د ښځو ورده په مدني ټولنه کې، د ښځو ورده په رسنیو کې، د ښځو ورده په تجارت کې، په اقتصاد بخش کې، پالی تحصیلاتو کې، زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو، هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندونو کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو اولی پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري اولی پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامه ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه
مدني ټولنې او کوم اتحادیه او ګروپونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپی فکر کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی، ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پرتله یوازې مرکزونو ته وه.
هغه ورځ چې په افغانستان کې باید کار شوی وی د ښځو دپاره هغه عمره کار نه دی شوی. یعنی د په پالیسي لیول کې مونږ ډېر شیان لرو، مګر زمونږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو، که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون په لیول باندې وو، مونږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی. او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل هغوی ته مونږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی، مګر مونږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسېږي هغوی ته رسیدګي زنده کړی.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت، نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت، مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسری شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت، نه نړیوالې ټولنې، نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوی کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسایل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډیر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله، خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلکو، روشنفکر خلکو، هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکملاً سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې 50%، مګر د هغه دید ده چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو NGO ده چې تقریبا موږ په 30 ولایاتو کې زموږ اعضاوې دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د 30 نه نیولې تر 50% لا څلوېښت فیصده خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتبو ته ولیږي، په وړکتوب کې دوی باید ودونه ولیکي. د دوی هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نه و.
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه؟ دی وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زمونږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې مونږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځې ته په ډېر درناوی قائل وو، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ وو. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوی مو راخپل نه شوای کړی. په دې باندې کې موږ په تشه کې یو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې ښځې لا تر اوسه لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایط او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ د دې پر ځای چې دغو ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو دپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو، چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې 1% هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا یې زیاتوي، لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
هغه چې زه غواړم وړاندیز یې کړم، هغه دا چې د ښځو چارو وزارت، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي، باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دوو لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله هغه سټیج ته ورسیږي.
اردوونکو تاسو واردل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه بي برخې کوي، بلکې دا د افغاني فرهنګ پریښودو او له عصري ارزښتونو یا اقدارو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړي. پوهان وایي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ښځو حقونو لپاره ډیر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هیواد کې لا هم ډیر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د ښځو د حقونو خوندي کول باوري شي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.